اساسي او بشري حقوق. درنو دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونه ته خرغلې. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې کوو. لمر سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات. سادات صاحب په پیل کې درته وایي چې په یو کورنۍ ټولنه او هیواد کې د وګړو حق او حقوق څومره مهم دی چې دوی ته ورسیږي، او تاسو د افغانستان په اوسنی وضعیت کې دا موضوع څه ډول وینئ؟
موضوع دا ده چې یو د افرادو اشخاصو د ذات البینی روابط مسله ده، یو د یو کورنۍ یو فامیل افرادو په منځ کې روابط مسله مطرح ده، او بل مسله د شهروندانو یعنی د افغانستان د خلکو او دولت ارتباط یو د بل سره، یعنی دولت د خلکو سره او خلکو د دولت سره. دا ټول مسائل معلوم جارته توپیر لري. خلکو مناسبات قانون تنظیموي. متاسفانه هغه پخوانی قوانین سرنوشت لا تر اوسه معلوم نه ده، یعنی د افغانستان کود مدنی یا قانون مدنی یا بل نور قوانین چې وو د پخوانه په افغانستان کې وضع شوی و نافذ وو د هغوی سرنوشت معلوم نه ده. په همدې خاطر دا دیر هغه ده. او بل مسله دا ده چې دولت برخورد یعنی د قوای انتظامی یا ارگانای اراست حقوق چورته وایی دی اغوی اړیکه او روابط خلکو سره. مثال یو وخت چې یو موضوع پیدا کیږي، یو جرم مطرح کیږي، یو څوک متهم کیږي د جرم د ارتکاب په خاطر، دغه سړی ته د اتهام څنګه باید اعلام شي، او بیا که د نیول کیدو مسله مطرح وي بیا څنګه باید اجراءات وشی. دا طول مسائل د افغانستان په قانون جزا و قانون اجراءات جزایی که بالکل واضح و تسجیل شوه، اما متاسفانه په اوس وخت کې هغه قوانین شتون لري. بل مسله دغه د خلکو ذات البینی روابط ده، یعنی افراد یو د بل سره د جامعه په کچه یا د کورنۍ په سطح دا مسائل خو د دودونو د اناناتو د رسومو په اساس هغه کیږي تنظیم کیږي، او جوهر اصلي هغه په روابطو کې معلومدار احترام متقابل ده. هغه وخت یو سالم کورنۍ رابطه کیږي، یو جامعه چې احترام متقابل مطرح وي، یعنی د خلکو انساني کرامت ته احترام باید وشي. ښځه ده که نر ده، لوی ده کوچنی ده، یعنی د هغوی کرامت انسانی ته باید احترام وشي. معلومدار ده د خلکو چیرته اوسیږي، د هغوی د فرهنګي سطح، د هغوی د تعلیمي سطح، د معلومدار ډیر توپیر پکې موجود ده. اما د رسوم و انانات و دودون و فرهنگ و تربیت، تعلیم، معارف، دا طول پدا مسائلی که معلومدار دیر قوی تأثیر لدی.
سادات صاحب، راتو دیتا پا دیو روستایو که دی افغانستان خلق لدین شکایت کهی چه دی طالبان و نظام دی دوی حتی پا شخصی چارو که مداخله کهی، کلا بیا دوی دی مشوری رنگ ورکهی خپل حاکم نظام، کلا بیا مداخلهی مثلا دی کالای پا غستلو که پا گشت و گزار که د موسیقی په اوریدلو کې، دغه ټول هغه څه دي چې نظام خپل واک دا ګڼي او په خلکو یې تطبیقوي. په دې باندې خبرې وکړي چې څومره د افغانانو حق تر پښو لاندې سوی دی.
معلومدار دا خو د خلکو د حقوق تر پښو کول معنا ورکوي. بیا هم متاسفانه هغه اصلي مشکل د افغانستان هغه د فقدان حاکمیت قانون ده. قوانین شتون نه لري په افغانستان کې متاسفانه. کسی هم په افغانستان کې یعنی ډیر قوي قوانین مدني جزایی دا ټول موجود و په افغانستان کې. اصلي مسله دا ده چې د خلکو خصوصي ژوند هغه بالکل مسون ده. دولت اصلا صلاحیت نه لري چې د خلکو په خصوصي ژوند کې مداخله وکړي. مثال لباس، د گیر مسله، دا موسیقی، دا ټول مطالب چې دي دا خو هغه د خلکو خصوصي ژوند ده، یعنی مخصوصا د نن په کور کې دا خو بالکل صلاحیت هم د شرعی لحاظ نه، د اسلامی لحاظ نه، هم د قوانینو او مدنی آیات د نرمونو سره باید هغه وي، یعنی نه کوم شرعي جواز شته، نه کوم قانوني جواز او نه کوم انساني جواز ده چې طالبانو مسؤلین مداخله وکړي خصوصي ژوند خلکو ته. دا بالکل مسون ده، باید خلکو د خصوصي ژوند مسؤلیت باید په هر جامعه کې تامین وي. او بل مسئله دا ده چې دوی چې مداخله کوي یا مثل خلک نیول کیږي یوه اونۍ بعد دوه اونۍ بعد بیا خوشي کیږي، مگر دا موضوع بالکل معلوم نه ده چې د کوم قانون په اساس، د کوم حکم په اساس خلک نیول کیږي او بیا د کوم حکم، د کوم قانون په اساس بیا خوشي کیږي. ځکه چې په حقوق کې یو قوي اصل مطرح ده چې ورته براءت الذمه وایي. براءت الذمه آلت اصلي ده، خلق طول برات الذمه ده. اگه وقت چه اتهام مطرح کیگی، اتهام باید په قوانینی که مسجل شیوی او اتهام په قانون که واضح ده چه ارسو کنشی کوله چه اتهام اگه کی. مثال یا وزیر ده اگه صلاحیت نده چه اتهام اگه کی خلقو ده. ده اتهام معلوم دار ارگانای راست حقوق چه ورتوایی، اگه معلوم دار خبره ده چه کشفی ارگانون صلاحیت معلوم ده، ده پلیس صلاحیت تعریف شویده پا قانون که، ده سارنوالان صلاحیت بالکل واضح ده، او بیا ده محکمه و ده قاضی صلاحیت هم معلوم ده. تنها سارنوال کولیشی چه اتهام اعلام کی خلکو ته. ده کشف مسئله ده ده پلیس صلاحیت ده. مگر متاسفانه پا اوس وقت که یو نوع انارشیزم را مسته شویده، زکه چه قانون اشتون نلری پا بازارونو که گیرزی ده خلکو پا کور که مداخله کیوی، ده بالکل نه تنها ده اسلام پر ضد ده، ده قوانینو او ده مدنی ایات ده نرمو رو سره بالکل پا تناقص کده.
بله سادات، په افغانستان کې اکثر خلک په دې باندې پوهیږي چې د دوی حق څه دی او دوی هلته ګوري چې د دوی حق په زور ورته اخیستل کیږي د طالبانو د حکومت له خوا نه. همدغه مسایل چې تاسو یاد کړل، مثلا د ږیرې جوړولو سټایل، د کالیو اغوستلو سټایل، د ګشت ګزار سټایل، دا پوهیږي دا زما حق ده، منتها د حق ورته اخیستل کیږي. دا کار څومره بدې پایلې درلودلی سي چې افغانستان خلکو باندې دا رقم یو وضعیت ده، د دې بدې پایلې څه کیدلی سي؟
متاسفانه د دې پایلې یو لوی ناورین ده، نه تنها افغانستان تباکی، خلکو تباکی، د خپل د طالبانو دا موضوع تباکی. او دا بالکل دا موضوع د افغانستان د مصالحو د ملی منافعو پر ضد هغه ده. د افغانستان ملی منفعت، د افغانستان حاکمیت، تمامیت ارضی دغه د طالبانو تنده و زعامت ته اصلا ارزښت نه لري. تاسو د پاره ما ته ټول افغانان که پر جلای وطن کی وسیگی یا دننه پا افغانستان که انسانی، اسلامی، مدنی رسالت داده چی طول باید ده تجاوز پر ضد خبری وکری، ده پاکستان پر ضد که طالبان و حاکمیت چه رنکیگی. اصلی علت داده چه ده خلکو اراده نمینی، ده خلکو حقوق، ده خلکو آزادی نمینی که اعترام بونیش خلکو ته. طالبانو باید دا خبرو ته زیر شي چې د خلکو زور د خدای زور ده.
سادات صاحب، په خپل د افغانستان وګړو ته څه کول پکار دي کله چې د سیاسي وضعیت سره دوی مخامخ کیږي چې دوی خپل ابتدایي، اساسي او بشري او انساني حق نسی اخیستلای، دوی ته څه کول پکار دي؟
معلوم دار متاسفانه د افغانستان خلک د نن په افغانستان کې خو مشکلات لا ډېر دي متاسفانه، مخصوصا په دا ژمي کې د فقر مسله، دا خو بالکل یو لوی مصیبت ده په افغانستان کې. په همدې خاطر خلکو ته ډېر مشکل ده. مگر انساني رسالت اصلي مسله دا ده چې خلک باید د خپل حقوق نه دفاع وکړي. حق خو واضح خبره ده چې حق نه ورکول کیږي، حق اخیستل کیږي، مخصوصا جلای وطن که اوسیگی، مخصوصا لکه منگو کنده چه پا امریکا و اروپا که اوسیگی، پا استرالیا و کانادا که ده اغوی رسالت داده چه باید ده خلق و ده حقوق بخاطر خپل غک پرده کی.
بله، په افغانستان کې کوم کسان چې دی که دوی چیرې خپل حق غواړي نو دوی شکنجه کیږي، دوی نیول کیږي، حتی د کورنۍ غړو ته تهدید ده. په داسې یو وضعیت که دوی څه رقم خپل حق واخلي؟
متاسفانه دا مشکلات ډېر دي په افغانستان کې. اما اخو واضح خبره ده چې دلته د حق او د حقوق د ازادي خبره ده. خب معلومدار دسه نه ده چې خلک بالکل یعنی دوامدار ساکت وي، بلاخره خلک پورته کیږي، هره ورځ خلک شکایت کوي. مونږ او تاسو ګورو په دا فیسبوکونو په دا یوټیوب کې هره ورځ خلک خپل غږ پورته کوي. خب معلومدار چې دغه کوم سازمان یافته حرکت مدنی حرکت ضعیف ده دننه په افغانستان کې، مګر خلک ناراض دي. د طالبانو تندره و زحمت باید په دا مسئله کې ډیر دقت وکړي. هغه وخت چې خلک ناراض وي، خلک شکایت ولري، بیا اصلا هیڅ حاکمیت، یعنی د تاریخ تجربه دا موضوع ثابت کړی ده په افغانستان کې، هم بار بار دا موضوع ثابت شو چې خلک چې ناراض وي، حاکمیتونه حکومتونه بیا دوام نه کوي.
د افغانستان دغه وضعیت ته په کتلو سره ځینې کسان چې د دې امکانات لري چې دوی بهر ته لاړ سي، دوی د پردیسۍ لاره غوره کوي، دوی د کډوالۍ لاره غوره کوي. ځي آیا پرېښودل د حل لاره کېدلی سي؟ له بلې خوا بیا ټول افغانانو ته خو دا امکانات هم نشته چې دوی بهر ملک ته لاړ سي، ځکه په هېواد کې دوی حق نه ورکول کېږي، د دوی ابتدایي حقونه نه ورکول کېږي. تاسو په نظر له هېواد نه وتل، کډوال کېدل، هېواد پرېښودل، دا د حل لاره کېدلی سي؟
نه متاسفانه دا خو به صورت قطع د حل لاره نه ده، مګر داسې ده چې دا خو د مجبوریت دغه نه کېږي. یعنی مونږ هم تاسې هم چې کډوال شوي خو خپل رضایت کې خو مونږ دا کار نه دی کړی، یعنی د مجبوریت په اساس. خلک چې مجبور شي کوم بل لاره موجود نه وي، خو معلومدار چې کډوال کېږي، معلومدار چې مهاجر کېږي. این دا مسله هم طالبانو دفکتو حکومت ته، د طالبانو حاکمیت ته دا ډېر ضرور ده چې دا موضوع باید وسیدي، چې روشنفکران چې کډوال کېږي، متخصصین، ډاکتران، دا تعلیم یافته خلک او عمومي، یعنی خلک چې کډوال شي، یعنی حکومت څه معنا ورکوي؟ خلک باید موجود وي، متخصصین باید موجود وي، ډاکتران باید موجود وي، روشنفکران، یعنی یو جامعه، یو حکومت معلومدار ضرورت داری، ډاکتران باید شتون ولري دننه په افغانستان کې. دا خود حکومت وجیبه ده، د حکومت مکلفیت ده. دا خلک چې کډوال کېږي، دا خو د طالبانو د رهبر لاسه دوی کډوال کېږي، د هغوی د ظلم و د هغوی د انقیاد و د هغوی د دغه د امر بالمعروف خلکو نه کډوال کېږي. خلک
څومره ضرر کوي؟ افغانان کلونه کلونه خواري یې کړې ده، یو ژوند یې جوړ کړی ده، مګر اوس دوی د ژوند شرایط په افغانستان کې ورته مساعد نه دي. دوی چې کډوالي کوي، دوی ته څومره ضرر رسېدلی سي؟ او بالاخره بیا چې راسو، د دې ټولو مسایلو علت په هېواد کې د دوی حق نه ورکول دي، دا څومره زیان اړولی سي عام افغانانو ته؟
په صورت قده دا د خلکو په ګټه نه ده، دا د خلکو په ضرر کې ده، دا د طالبانو حاکمیت په ضرر کې ده، د افغانستان په ضرر کې ده، افغانستان د ملي منافع و د افغانستان د مصالحو پر ضد دا خبره ده. داسې اوس وګورئ، تقریبا تر 10 میلیونه پورته افغانان کډوال دي، پردیسی کې ژوند کوي. دا خو معلومدار د افغانستان د ملي و منافع پر ضد خبره ده، د افغانستان پر ضد هغه ده. معلومدار خلکو ته هم خو بیا ډېر تاوان هغه کېږي. تاسې وګورئ، وطنوال چې په پاکستان کې همدا اوس په کوم مشکلات دستو گریبان دي، په پاکستان کې، په ایران څه وضعیت روان ده، په ترکیه کې، د خلکو د پاره دا بالکل یو مصیبت ده. هر څوک چې کډوال کېږي، هر څوک چې مهاجرت کېږي، خو بیچاره کېږي. غربت، غریبي، دا خو کوم ښه خبره نه ده.
بله، که راسو په اخره حاکم نظام ته به څه ویل ولرو چې په افغانستان کې د خلکو هغه ابتدایي حق او حقوق ته دوی درناوی ولري، ترې وای نخلي او په خپل حق باندې دوی ونه زوروي، څه ویل به ورته ولرې تاسو؟ سادات صاحب،
طالبانو زحمت، د طالبانو تندرو زحمت باید د خلکو حقوق، د خلکو آزادي، د خلکو اراده، د خلکو تصمیم ته باید درناوی وکړي. دوی باید پوهوي، پوشي، دوی باید سر خلاص کړي چې د خلکو زور د خدای زور ده. دوی نشي کولی چې د خلکو پر ضد، یعنی د خلکو اراده، د خلکو تصمیم، د خلکو خواست، د خلکو منافع تر ابده هغه کې پایمال کړي. د افغانستان په ګټه ده چې د خلکو احترام وکړي، د د خلکو احترام د خدای احترام کول دی.
بله، او هغه کسان چې همدا اوس په افغانستان کې له همدا ډول حالات سره مخ دي، لکه څنګه چې موږ او تاسو په خپرونه کې خبرې ورباندې وکړې چې دوی خپل حق ته نسي رسیدلی، دوی ته به څه ډاډ ولرئ چې آیا دا وضعیت بدلیدلی سي که نه؟
معلومدار، د افغانستان خلک باید مطمئن وي، د افغانستان خلک باید امیدوار وي، امیدمن وي. همغه خبره ده چې پایان شب سیاست پیدا است. خلک باید امیدوار وي او موږ او تاسو مسئولیت د افغانستان د افغانانو نهادونه په هر کې تاسو وظیفه ده. د رسالتمند ژورنالیست باید چې د افغانستان د امیدونو نه پاسداری وشي، پاسداری باید وکړو موږ او تاسو مشترک.
بله، ډیره زیاته مننه. تاسو ژوندی سلامت اوسئ،
بریالی اوسئ.
درن دوستانو، دا د دې اونۍ د اساسي او بشري حقوقو خبرونه. په دې خبرونه کې د افغان وګړو په لومړنیو حقوقو باندې خبرې وشولې. په دې خبرونه کې له موږ سره میلمه و د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې رئیس میر عبدالواحد سادات، تربیه پرځای کې چې یاست علامه مال او ملګری.
گلشی وچ ڈنڈر چی بی آواو بی شب نماشی مشا آدم گوخی نا ہوا دی بی آدم آشی مڑاوی با آدم شی مڑاوی با آدم شی دا ہوا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری مطڑی شپو تا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی رنا وزری ماتڑی زاد زمانے جبر ساتلے پا پنجرا کیم شمایا مو بلاد تاریخ پا دیرا کیم زرکیم پا چغو دا وقتنو پا درا کیم اس میں دا ستم اس میں دا ستم شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی پریمک دیچی والوزم پریمک دیچی والوزم زما وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی شپوتا پاتا کی گدرنا وزری ماتڑی وزری ماتڑی.
کام دزړه درمان چرته دے سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے چرته دے د کام دزړه درمان چرته دے سرچتر نظر کی هغه ځوان چرته دے سر چتر نظار کی حق زوان چرت دے جنازو کے قتل عام شوکنا ظلم د جماعت پدرو با مشوکنا جبر مپ دین دنیا د قامو شوکنا ساسو در اختیار ای لوتوان چرتوی تاسو کے پختو چرتئی مان چرتوی چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حق زوان چرت دے او سر چتر نظار کی حق زوان چرت دے د تاریخ نخی اور ککڑے کنا تاسو تای خپل درنی سپ ککڑے کنا هر خوا تای کرکے 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 کڑے کنا راولای پیر رو خان او باچا خان چرت دے تاسو کے پختو چرت ایمان چرت دے چرت دے د کام دزڑ درمان چرت دے سر چتر نظار کی حق زوان چرت دے او سر چتر نظار کی حق زوان چرت دے
دی تماچی براشی شام دے یاد ہوں کھڑو بڑو سلگو کی صبح شام دے یاد ہوں کھڑو بڑو سلگو کی د جہان دے حسرتوں نا د جہان دے حسرتوں نا ددت من
آزادی میلمه
سلام نو وخت په خیر د ازادۍ میلمه خبرونه ته خرغلاست نن په دې خبرونه کې را سره داسې کس میلمه دی چې لری پروت ولایت زابل څخه خپل رسنیز مزال پیل کړی دی او اوس پورو پاکی ژوند کوي زمونږ میلمانه اغلی ګلالی کریمی ده ګلالی جان سلامونه وخت په خیر کراته وی چې ګلالی کریمی وخت په زابل کې خبرې لوه خو دې خبرالۍ سره خپل مینه نه ده پرې کړې او خپل مینه نه ده پرې خورغلې ده په فرانسه کې د خبرې لیکوي ګلالی دغه مزل کراته تشریح کې ورته وی چې څنګه دې په فرانسه کې دغه مزل پیل کړی ده او بل اخر دلته دې میدان ورته ورکړی ده
سلامونه اوسې جانې تاسو ته او ټولو کتر ملودونکو ته هله د ټول ورو جوړ اوسې ډیر زیاته مننه کوم ل رسنۍ سره ازما د کوشنواله مینه ولا او ډیر علاقه مې درلودله چې زه یو خبري علي به پریزنټر و سبا د تر څنګ ټول رسنۍ زمي دې کارونه شو ولزم سره مینه ډیر زیاته ولا نو تقریبا زه د ډیر لسه کلونو شاوخوا چې ما په زابل ولایت کې په ښکلا راډیو کې لومړنۍ د ماشومانو خبرونه پیل کړه په غوښته وروسته یو دوه کاله وروسته یو راغلم یو بل خبرونه ته د کورنۍ ډیوې په نو باندې چې هغه کې د ښځو د وضعیت په اړه د ښځو د ستونزو په اړه می خبرې اترې کوله لمیلمنو سره هم د سیل الکانو او انجونو سره په ټول سره می د ښځو د کورنۍ ستونزې کورنۍ مشکلات البته زابل په ساته ورسره خبرونه درلودلې نو مینه می رسنۍ سره ډیره زیاته ولا بیا یو څه مونږ د زابل کې پاتې سولم دا غیس خو روس سره مې چې څنګه ماته پیدا سول لیکن اولينه شزنه خبري اله زوم په زابل ولایت کې چې زه راپور سمره سنې فعالیتونه مې پیل کړل غي نو روس بیا زړه علامه کندار ته کندار ته څوک ایس وخت پاتې سولم مې چې څنګه مولا ورسنې فعالیتونه مې هم سره لودلې سه فعالیتونه مې واتل وزن کې ورسره ولغین ورسره به علامه کابل دا او کابل کې می په نړیوال رسنیو کې رسنیو کې خپل فعالیتونه پیل کړل نو کابل کې 2008 مکان پورې ولما هغه ورسره کله چې بیا نوې حکومت
اوس ګلالی جانی پرم دی باندې به وغږیږي چې الته تاسو په بیلابل تلویزیونونو کې کار کړی پرغی به مزل باندې به هم خبرو کو کراته دا وای چې څنګه فرانسې ته راغللی
په دوزر یو شتم کال کې کله چې نوې حکومت راغله افغانستان ته یا په امي سلاچوم کله چې طالبان راغله افغانستان ته نو زه لا وطن کې ومه سومیشت وطن کې ومه او ما له ځینی د طالبانو چارو اکثر مصايبي هم درلودلې اما په روسي کې زما په خبرونه باندې بندیز لګیدې یا ډېر ټینګار باندې کېدې چې زه خبرونه کې مې از مورشتان معلومی شي یا مثلا نارینه ملمنو سره خبر ډیر کوم یا خنده ډیر زیاته کوم زه باور کوم چې ما نږدې د سر ټول خبر د چې مدريز له دغه خپل سفر کنسل کړي وو نو مې غوښتل چې دې طرف ته یا اروپا یا فرانسې ته راسم اما په ورستوي وختونه کې چې ډیر وو مې کتل چې وزه ډیر ګډوډ کېده یا اسما سره خپل انساني ازادي اختل کېدل یا یو پریزنټر یو خبري علي یو ویان چې کومه ازادي لري هغه لاس ورکی دې ته مجبور کوم چې له وطن څخه راووسم او پاریس په لور ترس
بله، دغه پاریس چې تاسو راغللی دغه مزل کراته تشریح کې مستقیم پاریس ته راغلی کنه کوم بل ګاونډي هیواد ته لاړلی بل اخر لغه ځای څخه بیا تاسو بیرته فرانسې ته راغللی؟
زه له کابل څخه ډایرک راغلم قطر ته. قطر کې زه یو دوه هفتې ولم تر څو ما ته د فرانسې ویزه راسي. پس له دوه هفتو څخه ما ته د فرانسې ویزه راغله، هغې نه وروسته بیا راغلم پاریس ته. او پاریس کې مې یو نوی ژوند ورسنی ول، که څه ما د مهاجرت په اړه ډېر معلومات دلته نه درلودل چې دلته مهاجرین په څه ډول حالاتو کې ژوند کوي. زه چې راغلم تقریبا دوه میاشتې یو میاشت بخښنه سره زه یو هوټل کې ولم چې زما ټول هر څه حکومت راته مخ ته وړل، لکه زما اسنادونه زما ټول دولتي کارونه. له هغې نه وروسته زه بل شهر ته ولېږلم، هلته چې دې ته مجبوره کړم چې زه باید په خپلو پښو ودرېږم او خپل نوی ژوند پیل کړم.
بله بله، همدغه قطر کې چې تاسو پاتې سوئ که دغې چې له ستونزو راته وایي چې هلته م ستونزې وي، ځکه ډېری داسې کسان چې لکه له افغانستان راوتلي دي یا ګاونډیو هیوادونو کې پاتې وي یا قطر کې پاتې وي، دي له ستونزو کړاوونو سره دوی مخامخ شوي دي؟
خوشبختانه وایم چې موږ چې کله قطر ته ولاړو دوه هفتې موږ کوم کورونه چې موږ ته راکړي ول یا کوم امکانات چې موږ ته برابر کړي ول ډېر عالي ول او موږ ورڅخه ډېر خوشحاله ولو. اما کله چې فرانسې ته راغلو دلته ستونزې ډېرې زیاتې ولې موږ فکر کوو چې زموږ دغه ژوند یا زموږ دغه میلمه پالنه به هغه د قطر په ډول باندې اما په هماغه شکل باندې نه وله. دلته موږ له ډېرو زیات امنیتي ستونزو سره مخامخ سولو. شخصا زه خپله باور به مران نسي، ما څلور ځله د امنیتي ستونزو له وجې خپل شخصي ادرس بدل کړی دی، خپل کور بدل کړی دی. له پاریس نه یو شهر نه بل ځای تللی یم، بېرته له یو شهر نه بېرته پاریس ته راغلی یم. ستونزې بیا دلته فرانسې کې نو امنیتي ستونزې دلته موږ ته ډېرې پیدا شولې. د امنیتي ستونزو وجه دا وله چې ولې په افغانستان کې په رسنیو کې ما پوړنې په سر کړی و، دلته چې کله زه پاریس ته رالم ولې ما پوړنې نه دی په سر کړی. په همدې ډول یو ډول شخصي په دغه ستونزې شخصي اړخ ته وړله چې ما ته ډېرې زیاتې پیدا شولې. بیا دلته فرانسې کې ما د امنیتي برخې څخه همکاري وغوښتله چې هغوی له ما سره په دې برخه کې ډېره زیاته همکاري وکړله چې زه له پاریس څخه یو څه مودې لپاره اوټ پاریس ته ولېږلم. یو ډېر امنیتي ځای راکړی و هملته ولم مدرې سو وخت پورې تر څو زه خپل فرانسوي ژبه هم زده کړم او خپل اداري کارونه چې کوم پاتو لغم سر ته ورسوم. پس له دوه کلونو وروسته زه بیرته بیا پاریس ته راستنه سولم او دلته اوسم. چې کله زه راځم دفتر ته، له دفتر څخه بیرته زه تر کورو پورې ځم، زه به اورو کې ماسک ځم یا ماسک اچوم یا خپله لاره تغیر کوم یا خپل سټایل تغیر کوم. نو لا هم زه د خوندیتوب احساس نه کوم پاریس کې.
بله بله، د دې تر څنګ چې تاسو دومره ستونزو سره راغلي یاستې فرانسې ته، کله چې په قطر کې وي یا په کابل کې وي، د دې تشویش د سر نه و چې ګواکې د فرانسې کار به دې ونشي؟
نه، بلکې زه په دې باندې باوري وم چې فرانسه موږ ته ژمنه راکړې ول چې موږ به تاسې له افغانستان یا کابل څخه وباسو، دې ته به مو راوړو او فرانسه کې به خپل ژوند ولري. البته زما لومړنی پرواز یا لومړنی هغه د کیس پروسه چې وله زما سپین ته وله چې زه سپین ته راځم، بیا له سپین څخه واوښتله فرانسې ته چې هغوی خپله وغوښتل چې زه راسم خپله فرانسې ته. موږ سره نه ولا کله چې قطر ته ولاړو هلته موږ د نورو مهاجرینو وضعیت وکتل چې هغې له کلونه یا دوه درې کاله یا څو میاشتو نه وروسته همالته دوی منتظر ول چې هغوی یا امریکا ته تلل یا جرمني تلل یا دغه اروپایي هیوادونه ته راتلل. له ډېرې مودې وروسته خپل کیسونو ته منتظر ول. الې متاسفانه موږ ته هغه وخت کې داسې یو مشکل یا داسې یو فکر راته پیدا شول چې شاید زموږ کارونه هم له همدغه ډول ستونزو سره مخامخ سي. بیا په هماغه وخت کې موږ له هغه مسؤل ادارې سره اړیکه ونیوله چې زموږ کار څنګه کېږي، کله کېږي، موږ ته ویزې څوک راځي، که څه موږ دوه درې ورځې تېرې سوې ولې. خو خوشبختانه بعد له دوه هفتو نه وروسته زموږ ویزه راغله فرانسې ته.
بله، یو مسله چې دلته غواړم پرې بحث ولرم همدا چې دا یو اسانه تصمیم ممکن نه وي. ستاسو لپاره څومره ستونزمنه فیصله و پرېکړه و چې بل اخر خپل وطن خپل ټاټوبی هغه ځای پرېږدي، کډواله دي شي، هغه بیا دومره ستونزو سره مخامخ شي، هغه څه چې کله چا تصور کړی نه که خپل کور خپل وطن وځي کومو کومو ستونزو سره به مخامخ کیږي، دغه پرېکړه ستاسو لپاره څومره ستونزمنه وه؟
باور وکړئ اوسې جان، زما لپاره ډېره ستونزمنه وله، ډېره زیاته ستونزمنه وله چې په هماغه مازدیګر باندې زه خپل وطن مې پرېښوده او دې پلو ته راغلم. لس بجې زه د کور نه وتم، د خپلې مورکۍ نه د خپل پلارجانه مې خدای پاني او میدان طرف ته روان سولم. دا تسپین زما لپاره ډیر زیات سخت وو. حتی کورنۍ می خبره ولې چې د سیو پروسر او باندې خو په دې باندې نو خبره چې په دې سبا باندې خپل کورنۍ خپل وطن پرېږدم او یو ډیر لري سفر کوم. معلومه نه ده چې بیا به وګرځم کنه. کله چې زه له دفتر نه ووتلم دفتر نه ډارې کولاړم ولاړم یو څه شیان چې په کار ولاغه مې واخیستله او بیرته کور طرف ته راغلمه. بس د ماښام مې د خپلې کورنۍ سره ډوډۍ مو خوړله، یو ځای ناستم ولو او د ډوډۍ اخیر کې مې ورته وویل چې مورې یا پلاره کورنۍ ټولو غړو ته چې داسې یو تصمیم نیول شوی دی او سبا لس بجې زه باید میدان ته ځان ورسوم. نو زما مور زما پلار زما د کورنۍ ټول غړي ډېر زیات خفه شول او په دې باندې خوشاله ول چې زه یو امنیتي ځای ته راځم او دلته به مې ژوند خوندي اوسي او کله خپل انساني حق مې خو به ترلاسه کړی وي. نو هماغه سهار لس بجې د خپلې مورکۍ خپل مور پلار نه مې خدای پاني وکړه او میدان ته راغلم. څلور بجې د کابل میدانوي څخه مې پرواز و او دې طرف ته راغلم قطر ته. ډېر زیاته سخته وه د یوې خبریاله په صفت باندې چې زه خپل وطن مله لاس ورکړ، خپل وظیفه مله لاس ورکړله، خپل نږدې دوستان مله لاس ورکړل، خپل همکاران مله لاس ورکړل. زه فرانسه کې باور کې زه د دوه درې میاشتې له یو رواني ستونزې سره بېخي رواني ستونزې ما پیدا کړې ولې چې هیڅ خپل ځان مله نسوي پیدا کولای. ژړل مې حالات مې شنول ځکه ما خپل وطن له لاس ورکړی و، خپل کورنۍ مله لاس ورکړی و، خپل مسلک مله لاس ورکړی.
بلې دقیقا همداسې ده. اوس فرانسې ته چې ورسېدې ګلالې جانې، اول ورځ یې هلته څنګه پیل کړله؟ لوی مزل دې کړی و، له قطر څخه فرانسې ته ورغلې وې، دا یو لویه فاصله ده. بیا د یو خبریالې په توګه باندې چې هغه لکه څنګه چې تاسو خپلې ویلې، خپل هر څه دې له لاسه ورکړ، کور، کورنۍ، وظیفه، هر هغه یو څه چې په خپل هېواد کې چاته ملاویږي او ترلاسه کولی سي، هغه ته ټول له لاسه ورکړل. دغه اوله ورځ په فرانسه کې څنګه تېره کړله؟
اول ورځ زه چې کله پاریس ته راورسېدلم، زموږ سهار وختي پرواز له قطر نه پاریس ته، زه ماښام راورسېدلم. درې څلور ساعته زه میدان هوایي کوم تر څو زموږ پاسپورټونه زموږ هر څه دوسیه چې کې هغې نه وروسته یې موږ هوټل ته یوړو. کله چې هوټل ته ولاړو موږ هوټل کې ولو، ډېر زیات کړی والم، همداسې ویده شولم. کله چې ویده شوم سهار وختي راکښېنستلم، دغه سهار وختي زما لپاره راکښېنستل یو بل ډول سهار و، یو بل رقم وخت و، یو بل رقم صحنه وله چې زه له خوبه راپورته شوم. ما سره یو بله ملګری مې هم وله چې ما ته وویل پورته سه خوب دی پوره سولو. زه ورکم ګنګس ولم چې یو بله نړۍ کې ولم، دغه شونډه مې وتلې وه، پزه مې وتلې وله، د خوشحالۍ احساس مې نه کوی. هغې نه وروسته باور کې ما ډوډۍ نه ده خوړلې، هماغه قطر کې چې ما ډوډۍ خوړلې وله بیا هماغه پسې ویده شوم. هماغه مازدیګر باندې بیا دوستانو دې ته مجبوره کړم چې زه باید هوټل نه ووځم، لږ وګرځېږم، لږ مې هغه وضعیت سم شي. نو هماغه هغه سهار چې زه له خوبه راپورته شم، یو بل ډول سهار زما دپاره، یو بله دنیا وله، یو بله نړۍ زما دپاره.
بله بله. دلته په فرانسه کې په یو تلویزیون کې کار کوي، څنګه مو دې ته پام شو چې بلاخره که دومره ستونزه سره مخامخ شوي یاستي بیا هم غواړي چې په پښو ودرېږي او بلاخره هم دغه مسلک چې تاسو لرئ په فرانسه کې په تلویزیون کې کار کوي؟
په فرانسه کې په شروع کې کله چې ما دلته ژبه زده کړله او ما خپل ټول قانوني اسنادونه ترلاسه کړل، ما یو مغازه کې کار شروع کړی چې هغه مغازه دلته سوپر مارشې ورته وایي په ټوله فرانسا کې. د هغوی سره مې کار شروع کړی تقریبا یو اووته میاشت، له هغوی سره ما کار کوی او د هغوی سره د ریسپانسبل کیس په برخه کې مې مسؤلیت درلودی. زما لپاره یو خدا شو چې ما فرانسوي ژبه پکې زده کړله، د هغوی د کلتور او فرهنګ سره ډېر آشنا شولم. دې تر څنګ زما مالي همکاري ما سره زما مالی برخه را تقوی کوله. هغې نه وروسته په فرانسه کې په 2018 کال کې دوی دغه تلویزیون جوړ کړی و. کله چې په افغانستان کې مکتبونه ټول بند شول، بیا دغه تلویزیون دغه پرېکړه کړې وه چې موږ کولی سو تلویزیون له لارې دوی ته د زده کړې ورکړو. په کورونو کې هغه خویندې چې له زده کړې څخه محرومې دي، په کورونو کې د خپلې کورنۍ تر څنګ خپل درسونه مخې ته یوسي. ما چې کله دوی راپور په فرانسوي تلویزیونونو یا فرانسوي رسنیو کې ولیدی، زیاته خوشاله سوم. زما خپل فرانسوي دوستان زما څخه غوښتنه وکړه چې دغه راپور ما ته زما فرانسوي دوستان رالېږلی و. د فرانسې د جنوبي زون د پارلمان وکیل چې دغه راپور ما ته ولېږه چې وایي دا یو ډېر په زړه پورې خبر ده، ما ته ویل که ګلالۍ ته علاقه لري دوی سره کار وکړه. ما چې کله دا راپور ولیدی او دې راپور په اړه ډېر ښه لیکنې سوې ولې او د دې فعالیتونه مې ولیدل، بیا زه دې ته لیواله کړم چې زه له دوی سره همکاري باید وکړم او دوی سره باید زه کار وکړم تر څو د دوی دغه برخه نوره هم لا پیاوړې شي. نو بیا دوی ډېر خوشحاله شول چې له دوی سره مې کار شروع کی او وس فعلاً د پښتو خبرونی دوستانه خبرونی او بشنو وګ خبرونی او دلنډي خبرونی مسولیت په غاړه سره لره
ډیر ښه څه احساس لرم دا اوس په دغه تلویزیون کې کار کوي په پښتو ژبه لپاره کار کوي فکر کوي دا ښه فرصت کېدلی سي د کډوالو لپاره د افغانانو لپاره چې هغه د افغانستان خبرونی باندې شوې دي یا دغه ډول خبرونه تل نه وړاندې کی تاسو کولای شئ چې دغه فرصت ورته برابر کړئ دغه خبرونه دغه په ځړ باندې وړاندې کی
bale bale ز ډیر خوشاله یم فعلا او ز دغه خوشالي د خپل ول پستر وکوینه ما دا غوی په خبرو کې وینم از چې کله یو مرمت زنګ وهم چې هغه یم لکه ما غونې مسافرې په نورې وادونه کې بل خصوص موږ مسلکه ورته وایم چې ما سره په دوستانه خبرونه کې از ډیر د خوشالي احساس کې ډیر خوشاله سکه د دوی زړونه ډاک دی او دې دار کوم تفریح پرونه تارتیا لري نو کله چې زه د میلمنو خوشحالي ګورم د دې د لیوالتیا ګورم چې لمر سره په خبرونه کې ګډون کې او په خبرونه زما سره په خوشحالي سره مخ ته وړي ما ته لا هم نور انرژي راکې چې دغه ولس یا د خلکو تارتیا لري د دې تر څنګ په افغانستان کې زموږ عام ولس ته موږ فعلا تفریح پرونه نه لرو موږ د څه خبرونه نه لرو چې زموږ عام ولس هغه وګوري او د دې سات چیر سي د دې فکر بل ډول سي نو موږ دغه یوازنی لار د چدي دوستانه خبرونه یا د تفریح پرونه وګوري تر څو دغه جورون لوازات څخه خبر ارسته غوي په اوربا کې ژوند کې دا ژوند په څه ډول دی دا غو د جالب خاطرات څخه خبر سي او د سنگ خبرونه کې جالب برخه هم دي چې د دې د سرګرمۍ لامل هم کېدلی سي
bale فرصت نورو افغانانو تم چې پوربا کې راغل د بخصوص خبر اعلان چي دي اغه تم په دغه تلویزیون کې چې تاسو کار کوي ورته مساعد کېدلی سي یا مساعد شوی دی یو فرصت د غوی لپاره مده کنه د ګوت په شمیر کسان کولی شي لکه تاسو چې دلته راغلی سي په مغه خپل مسله کې پاتې شي او کار کوي
البته بیگم تلویزیون لکه څنګه سي لنوم څخه مال میږي یوازې د شوز د پاره ده او زموږ انوان هم دغه د چي د شوز بیگم تلویزیون د شوز له خوا یوازې د شوز له پاره ده ډیر فرصتونه مو شوز ته ورکو هغه خبرالانو ته چې هغه پرسونې کې کار کړي پرسونې کې پوره تجربه ولري او پرسونې زو فعالیتون یا پرسونې سو په ټول برخو باندې دوی پوره معلومات ولري هغه ته ډیر فرصت ورکو په شوزو کې اما پر موږ نارینه هم لرو په تخنیکی برخه کې مالی برخه کې یا اداري برخه کې خو ډیر فرصت دا غو میرمنو دی چې هغه په رسونې کې کار کړي یا په رسونې کې پوره تجربه ولري
bale یو مقایسوی بحث کوم که تاسو ولرو چې تاسو البته په لدی وړاندې بلابل تلویزیون کې کار کړی دی فکر مکو چې بل اخر فرانسې ته برازي فرانسې کې به ژوند پیل کړي هغه میوه چې هیڅ چا معلوم نوي سبکه په کوم کارونو باخت کیږي تاسو په کې دغه یو فرصت دته پیدا شو چې بل اخر خپل مقصد لکته به د مور کوي تلویزیون کې به کار کوي تاسو فکر مکل ځان سره درلود
البته ما چې کله مغازه کې کار شروع کړی و زما ټارګټ هم دغه و چې زه باید فرانسوي ژبه زده کړم تر څو یو فرانسوي تلویزیون ته لار پیدا کړم تل مې هم دغه ذهن کې و او مې چې زه نور برخو ته نه جوړېږم که زه یو مغازه کې کار وکم که زه بل ځای کې کار وکم زه به داسې مینه یا داسې ډېر انرژي په دې کار باندې مصرف نه کوم لکه څنګه چې کوم څه سره چې زه مینه لرم نو ما چې کله یو مغازه کې هم کار کوي د مغازې تر څنګ باور کې ما 15 بجې به کار شروع کوي تر مازیګر دوا یا درو بجو پوري د کار ټایم ځین وخت فرق کوي نو هغه معمولا چې وله هغه تر درو بجو پوري وله نو کله چې درې بجې ما کار خلاصوي یا غي نو وروسته به زتلم خپل فرانسوي ستان سره به نږدې کښې نستلم عمل ته لاغوی سره به ما فرانسوي خپل درسونه تمرینول او د فرانسوي رسنیو په اړه معلومات ترلاسه کول خپلې فرانسوي ژبې کې چې کومې غلطیانې ما درلودل هغه مې اصلاح کولې زما یوازنی ټارګټ دا و چې زه باید بیرته رسنیو برخې ته راسم په رسنیو کې پیسې باید کار وکړم خو کله چې دا فرصت مې ترلاسه کړی او دلته عالم له دوی سره مې کار شروع کړی اوس هم خپل فرانسوي درسونه تعقیبوم ورسره او خپل فرانسوي درسونه هم ورسره وایم او له دوی سره کارم کوم خپل هیله مې له لاسه نه در کړی او په ځان باندې باور هم لرم چې بیا هم پر رسنیو کې دوام ورکوم پر رسنیو کې به کار کوم
bale تاسو وړاندې ویل چې په مغازه کې مو کار کوو کله چې مغازه کې کار کوو روحان څومره نارامه وي ځکه مسلک د ژورنالیزم او بیا چې مغازه کې وکاس کار کوي دا څومره خورا لوی توپیر دی د دې مینس کې
باور که ما چې کله کار په مغازه کې شروع کړی د دې بیانول ډیر زیات سخت دی که څه هم په کار کول کې یا په الاله پیسو پیدا کول کې څه نه ورسته یو نوې تجربه انسان ترلاسه کوي زه هغه وخت ډیر زوره دلم کله چې د مغازې ته ځینې ځوانان یا افغانان چې براتل چې وزه پیژندل مې یاس مالو نوم سره واشناول هغه چې بکله ما ته کتل چې زما غزه کې یم یز د کیس په سر باندې مې له دوی څخه پیسې اخلم یو بل ډول به ما ته کتل دا دوی د اکس رامل مانی ما باندې بشن نه لګی دي که څوم دوی بل ما سره شخه بوري کولې شو مینه ورا کوله اما د دوی د لا چې ما کته د دوی د چلان څه ما کته څه به ډیر زور ولما کله چې زما د شپې کور د لوا یو رقم نو امیدې سازو مې کوي کله مې له ځان سره جړل چې ولی د سې څو سې ولی مرار سره لاس ورکو ولی مش خپل وطن لاس ورکو ولی مش خپل دند له لاس ورکو اخر ولی ځان به مې دا پښتنه کوله اما بیرته خپل ځان بیرته ما خپل ډاډګرنه ورکوله چې دا د ژوند شروع ده زه په یو پردی واد کې ما دلته ایسو کلا تاسو سره کومک نه کې کتام دي زاینه مغازه کې کار کې ستاسو نوې تجربه ده تام دي زاینه پیسې پیدا کې یم دي زاینه خلکو سره آشنا کې لم دي زاینه ته ژوند شروع کې نو زهنی ور سره ډیر آرام و ماغه وخت ډیر آرام و چې کله ما خپل افغانان ولدل شي کله ما غزه ترتل او کله چې ما سره مخ مخ کې د لودي به بل ډول ما ته تل چې اته د تلویزیون کې کار کوي د زدا یو مغازه کې کار کوي دی به ډیر آرام کړم.
بله بله راځه چې یو مقایسه وکړو چې لزابل نه تکابل ترغلی او بل اخر بیا کابل نه فرانسې ترغلی څومره تغیرات دې احساس کړل؟ اتمان تغیرات خورا ډیر زیات او اول دا چې زابل نه تدغ مزل پیل کړی ده په زابل غوند ولایت کې خبرې علي خورا ډیر زیات سخت دی یو انجلی ته بیا لغه څخه کابل ترغلی بیا له کابل تر فرانسې پورې راورسېد او دلته په تلویزیون کې کار کوي دغه مقایسه وی بس کوم او ته وکړو څومره د مقایسې وړ دي؟ ډیر
جالب کیسه اوسې جانې په زابل کې یو هغه د سنتي ټولنو څخه ده چې هلته د ښځو په فعالیتونو باندې هلته نجلۍ چې مکتب ته ځي خلک ډېر غبرګونونه ښیي او ډېر د دې شیانو سره اساس دی. کله چې ما په زابل کې هم کار شروع کړ خپل همکاران له ما سره موافقه نه ول چې زه ولې له دوی سره کار کوم یو رقم بل رقم چلند به له ما سره کوي یا ته د هغې اداري مدیر چې زما د پلان شاګرد تیر سوی ولو قسم کله چې ما پاغل ته پرسنې کې کار شروع کړ دا پلان مې پټ شروع کړی و ازما مورکی ازما مشورور له ما سره امغاج ول یا ازما سره پام دی راس کې پټ ول خو هغه مدیر ازما پلان ته ویل ول چې سالور نن نه درغلی ولی مریض ده خو هغه پوهېد چې خبر نه ده چې دوی سره کار کوم خو دا خبرې په دې شکل ورته رسوله چې سالور له مور سره پرسنې سو فعالیتونه کې بوخته ده. کله چې پلار می کور ته را لای ماتول شته د سره کار شروع کړی دا د ماغه مدیر نوم یې راته واخیستل ما هیڅ څه ورته ونه ویل یو رقم رنګ د سزیر و واشته بیا مور مې ورته مختص ولا چې وو کار شروع کړی دا ما ورته تل شروع یې کزه کور سره مینه لري او تل هم دغه یادوي مکتب کې اچي هم دغه موضوع به ډیره یادوله بیا هغه ځان چې کلام نه چستونځ پیدا سولې دا ته ما مور ته خاتون له جوړ کېدل چې سالور ولې رسونې کې کار کې باید د ډیزاین باندې سی او ډیر کوښنی و ما هغه کې پدې شان زه هیڅ نه پوهم چې اختر څه ته وایي ګوا څه ته وایي ما فکر کوي چې هغه نار نه دی زه شزه یم دومره توفیر ما ترمنځ نه لیدای چې مو بس صرف انسانانو کار کوو نو واخ په تیر دوه سره په دې څونو باندې پوسوم چې زموږ په ټولنه کې زموږ نارینه د ښځو سره ډېر اساس دي نو اما هم نه چې څونځي ولې چې زه خپل مور خپل پلار دې ته مجبور کړم چې زابل ولایت پېټ پرېږدم ما د کندهار ته ولاړم کله چې کندهار ته ولاړم البته هم نه چې څونځي سره مخامخ سم بل اخر بیا رالم تابلت.
بله بله د خوانزي مسله د میاده کړل کله د خوانزي له دوران دی راته وی ګولالې جاني چې خوانزي کې متڅنګ به البته مینه لم د خبر علي سره پیل شوې والا قدر ته درلودل کنه
زه د درس کالو ما زه مکتب کې هم ولا ما کله چې به نه مکتب نه چې خلاصم غاری کو زتله ما دفتر تلم ګرمي بم ولا ما ګرمي بم یا خبم ولا زما خوشدل چې زولار سم خپل خبرونه سب کوم او یو ځانته مې ورکم د شي ساس کوي انرژي ساس مې کوي ډیر خوشاله خپل سم فهمته مې ول چې نسمه خبرونه د لایف خبرونه به مال بایت وای او تکرار په دغه وخت بیا به دا سره چې برته دفتر ته دغه مکتب ته تل ماغي ډیر تشویق ولا ماغي ډیر خوشاله اول اته دا مخپل هيله دا وي پوسټر وکړل درا چې هغه به موشتل چې رسنې کې کار وکړي اما کورنۍ به ورته اجازه نه ورکوله صرف دومره به پرېښول چې تر دوه لسمه یامې لسمه سم فرصت دا کړو کې هغه نور څه کوژدای کې واده وکړي دا وي مینه مینه چې مې دلته مکتب کې هغه به زه تشویق کوله ما چا برته توفیر اوره چا په پریش کې نه ولامه هغه نورم زه دې تشویق کړم چې زبایت لام پر سنیزو فالتون باندې لا هم بوخت سم خپل فالتون ته دوام ورکړي.
بله بله یو مسله که زه یاد کوم ګلالې جان وړاندې تاسو ویلې چې خورا ډیر زات ستون سره مخامخ شي کورنۍ ستون سره د ولایتي په کچه باندې کوم تاسو ستون زو ګورو د داور کې په دغه دوره کې آیا احساس دې کله نه کړی چې ستړي شوی یا وای چې نور د مسلک نه غوړم باندې کوم کنه تاسو روحي نورم درکوله بل اخر دې مزلت دې مقدمه ورکړه.
باور وکړئ اوسې جانې لکه څنګه چې ما مخکې یادولې وه، که د 150 کالو د انسان عمر ډېر کم وي، هېڅ په هغه ښو بد باندې نه پوهېږي. صرف په دغه وخت کې انسان باید ټول زده کړې وکړي او کورنۍ مینې ته اړتیا لري. اما زه یوه کوم زما مینه وه چې زه باید رسنیز فعالیتونه باید ولرم، ولې موږ په زابل ولایت کې خبریاله نه لرو. د زابل ولایت والي ولو چې نوم یې نه اخلم، حتی زه ډېره کوچنۍ ولم، ماته د دې اجازه نه راکوله چې زه ولایت مقام ته دننه سمې. ولایت مقام ته سما الته د ناتو سفیر اتلای چې دغه ځای عکسونه واخلم یو راپور ور باندې جوړ کمه، د دې اجازه ما ته نه راکول چې زه ځینې خبري نه یم. دغه عکسونه ماته نه سپ، دغه فلاتونه چې و مال دل یا دغه چلان چې و مال دې زه ورکم نه هیله بکم چې دا ځینې خبري نه تلویزیون کې را څرګندې دل یا په درېدو رېډو لاره د دې ځغ خلک اوریدلای. دا یو ډېر بد کار دی. خپل هیله بم لاس نه ور کوله، ملاتمن یو ستونزه وجود لري، زه باید ستونزه پیدا کړم او د حل لار ورته پیدا کړم. نه هیله سوي ډیر زیات دی، بیرته می خپل هیله لاس نه ور.
هم څه وو هڅه ولې ډیر زیات چې په دغه دوره کې چې نه هیله کې دی خپل هیله دی بیا لاس نه ور کوله، هغه څه چې ته وو هڅه ولې څه وو؟
زما د مور مینه ولا، زما د مور تشویق کول، زما د مور هغه کوي ابې ماته کول چې ته واقع وینځلې ته کنور څه نه ته وشزه او یو شزه هر څه کولای شي کته وغواړي. اما غز ما د مور مینه ولا، غز ما د مور حال ځلې ولا چې زه به په ګرمۍ کې تر لاس نیولې وم، په یخ کې به تر لاس نیولې ولم، تر خپل دفتر تر راډیو پورې به حالت تر غزا پورې به وړلم. اته زما د رئیس زما مور خبرې کړې د ډوډۍ ما ته راوړې د عمل ته چې زه هغه خپل هیله له لاس ورنه کوم. نو زه چې نن هر څه يم د خپل مور لامل یم
او هغه تشویق کړی موسم تشویق کیاو ثلاثه تلیفون. همدغه د کورنۍ موافقه د کراتو چې دوی څه ډول سره موافقه وکوله، د مینې د احساس لکبله کنه هغه ورته وی تاسو کې لیدلی چې بل اخر د موافقه وکول، دمر سختیانو دمر ستونزو دمر چیلنجونو سره سره تاسو سره ودریدل.
زما فلا اس ما سره موافقه نه ولو، هغه دا ول چې ټولنه کې ستونزې ډېر زیات دي، تاب نه لري چې دا ټول ستونزې په خپل ځان باندې یو. زما د پلار غوښتنه دا ول چې زه باید استاد سم، یا زما د پلار غوندې و معلم اوسم، شاګردانو ته باید درس ورکړم. زما د پلار هیله تل هم دغه وزما سره، یا استاد سم یا باید ډاکټر سم. خو کله چې باغوي ته مول چې زه نه غواړم چې زه یا استاد سم یا نه غواړم یا ډاکټر سم، زه باید یا خبريال سم یا د سینما برخه کې څوک سم. کله چې موږ دا خبره ډېر بد لګېدل، هغه اس کله وینا تنده سي کېدل او دا ټولند د دینه د شته ټولند په همدغه شکل باندې راووسی. مشر ورته مې همدغه خبره کوله، هغه به تشویق کوله، ما مشر ورته مې چوکي کې راته ناستو، ما به سره خبرې کولې، مرکیب مې سره کولې او مور سره په همدغه شکل باندې. هغه کورنۍ مینه سو دا ما مشر ورو او مور مینه مې وچې زه تشویق کړم او زما پلار هم په دې باندې راضي کړي چې زه دې ورته لرم او زه کولای سم. واخیر پلار هم په دې باندې پوسو چې زه نه او سازي کولای سم، نه ډاکټري برخه ته راتللی سم، همدغه مهارت په ځان کې وینم او همدغه برخه کې فعالیت لرم. بیا فلار مې زما سره راضي سول او ویل چې اوس راوته دوام ورکړه.
بله، که شرایط درته برابر شي چې بلاخره دغه برنامه چوست په فرانسې کې په بیګم تلویزیون کې کوي، او خوشاله مې په دغه خبرونه کې چې بولسته د خدمت کې یغه خبرونه وړاندې کوي چې خلک ته قضا لري، کم دغه زمينات ته برابر شي چې بیا یا ایزابل کې وکي یا کابل کې وکي، د ته تیار چې لار شي دغه خبرونه لږ ځخه مخته بيسي.
البته په هغه صورت زه چمتو یم چې ولاړ سم خپل وطن ته خدمت وکړم. زه خوشاله یم چې دغه وخت چې دلته مصرفوم او په خپل وطن کې مصرف کوم، دغلته پیسې چې زه دولت ورکوم په خپل وطن کې خپل خلکو ته ورکوم، یا مثلا کوم ژوند چې دلته کوم زما خوشاله چې خپل وطن خپل ولستر څنګه وکوم. زه البته نه خو په هغه صورت کې په هغه وخت کې چې ماته ټول انساني اکونه راکول سي، یا زه خپل ځان په امنیت کې وګړم، یا زه خپل کوم کار چې کوم د دې ارزښتونه لته وګورم او د خلکو احترام وګورم، زه سلفي ساده خپل وطن ته ځم او خپل وطن کې لکه څنګه چې په شمشه د المار تلویزیون کې باندې خبرونه درلودل په هغه شکل ورته چمتو اوسم.
بله، په روسیه کې بیا هم دلته حالات ته پکې دوه حالته په حالات ته پکې تو څومره د دې احساس کوي چې سره دمر سره سره بیا هم دریږي او بل خرم دغه فیصله چې تا کړې د غلار ته به دمو ورکوي.
او سې جان سوز لا هم خاتمه نه دي، سوز لا هم ډیره زیاته دي زموږ پر وړاندې. دلته په پاریس کې کوم ژوند هم کوم، لکه څنګه چې ما مخکې یادوري وکړله، مور زه خپله شخصا فعلا د امنیت احساس نه کوم. دلته لاسو سره زلام لاسو ګریوانې، ما زه سار چې دفتر ته راځم او بیرته د دفتر څخه کور ته ځم، یا خپل لار مې تغیر کړی، یا خپل ماسک مې اچولی، یا خپل سټایل مې تغیر کړی. دلته لام ستونزې ستا ستونزې لا هم خلاص نه دي، خو زه لا ورسره مبارزه کوم او زه په دې باندې باوري یم چې زما څه هدف چې لرم یا څه ټارګټ چې لرم ډېر ضرور ترلاسه کړم.
ډېره زیاته مننه ژوندۍ سیغلې کریمې دا چې موږ سره مو خپرونه کې مونډه اخیستې وه دا ښکلې مرکمه موږ سره وکوله. مننه کوم.
ډېره زیاته مننه.
مننه تاسو نه هم مننه.
جهان میں سفر والا اس کے لاس لرا مستا سا پختانہ میں علاج سا خبرے میں دوا سا خبرے میں دوا سمے دن سمے دنیا نہ میں دا